د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه او همداراز اونیس پروګرامونه خبرېږي. و به اورئ چې یوې محکمې د لوی څارنوالۍ پخوانی مرستیال د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار د دعوې له مخې په نقدي جزا محکوم کړی دی. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ چې حمیدې هارون عثمان چمتو کړی دی.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ په نیویارک کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ د اړخیز ستراتیژیک خبرې وشي. هغه دوه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې د وسلوالو جسدونو ته په سپکاوي تورن شوي وو محاکمه کیږي. او پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په تازه راکټي برید کې پرون لږ تر لږه درې سخت دریځې وژل شوي دي. پورا خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې په څنډه کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې ستراتیژیکي خبرې اترې وشي. د کابل، نوی ډیلی او واشنگټن ترمنځ د لومړنۍ ستراتیژیکي خبرې به د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په سطح ترسره شي. هندي مطبوعاتو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې متحده ایالات په نال کې له پاکستان سره هم د ورته درې اړخیزه غونډې پلان لري. هغه دوه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې د وسلوالو جسدونو ته په سپکاوي تورن شوي محاکمه کیږي، دا په امریکا کې په خپل ډول کې لومړنۍ محاکمه ده. د 2011 کال د جولای میاشتې د دې پیښې 9 ثانیې ویډیویي تصویر د 10 کال په پیل کې په انټرنیټ وښودل شو چې په افغانستان کې د خلکو سخته غوسه راوپاروله او ولسمشر احمد کرزي دا یو غیر انساني عمل وباله. په دې ویډیو کې د امریکایي عسکرو په داسې حال کې ښودل شوي چې په جګړې کې د وژل شویو استوالو په جسدونو باولې کوي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه هغه بندیز چې د افغانستان په ختیځ کې پر پاکستانی ورځپاڼو لګول شوي غیر قانوني بللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ ختیځو ولایتونو ته د پاکستانی ورځپاڼو راوړل بند کړل. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې بندیز اساسي علت دا ده چې اکثر دې ورځپاڼو د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف پارونکي مطالب خپرول، خو نه وایي چې دا کار د هیواد د اساسي قانون د 43 مادې په خلاف ده. نه وایي دا د کورنیو چارو وزارت له صلاحیت وتلې خبره وه او په کار وچه د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دې برخه کې اقدام کړی وي. د اس بي اسلامي پخوانی جهادي قماندان او د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا غړی چارګل نصار د نامعلومو کسانو لخوا په یوې حملې کې ټپي کړی شو. د چارګل نصار د کورنۍ غړی عبدالرحمن ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې نصار بیګا ناوخته له دفتر څخه د کور په لور روان و چې د کابل د دارالامان په سیمه کې ورباندې د نامعلومو کسانو لخوا د لاسي بم حمله وشوه. د نوموړي روغتیايي حالت ډاډمن ښودل شوی دی. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په شاوخوا سیمه کې د نامنه یو زیاتېدو سره د دوی په ولسوالۍ کې د بیا رغونې او مرستو رسولو کارونه په لویه اندازه ستونزمن شوي دي. د شیخ علي ولسوال نور اغا سامي هم د خلکو ستونزې او شکایتونه تاییدوي او په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې په غوربند او نورو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتېدو له امله دغلته د بیا رغونې پروژې نه عملي کیږي. د نړۍ مشران نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې راټول شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به د لومړۍ ورځې ویناوال وي. د غونډې په پیل کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د هغه څه په خاطر چې د اسرائیلو د اټومي سرګلولو ساتنه وبلله امنیت شورا وغندله. احمدی نژاد وویل چې ایران د اسرائیلو د حملو په وړاندې د خپلې ساتنې توان لري او زیاته کړه چې اسرائیل په منځني ختیځ کې ځای نه لري او له منځه به ولاړ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د یکشنبې په ورځ له احمدی نژاد سره د لیدو پر مهال د ته د توندو خبرو د خطر په اړه خبرداری ورکړ. پر شمالی وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه راکټي برید کې پرون لګتل لګ درې سخت دریزي وجل شوې دي. په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريال راپور ورکوي چې پاکستانی امنیتي چارواکو د هویت نه خودلو په شرط تایید کړي چې ایوي بی پیلوټ الوتکې په موسکی کلی پر یو کور دوه توغندې وویشتل. ځینې چارواکي د وجل شو شمېر 15 او ځینې نور حتی او تنخه یې وایي چې په وجل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د امنیت نړیواله شورا ته د سوریې د حالاتو او له دمشق څخه د خپلې وروستۍ کتنې په اړه معلومات ورکړل. لخدر ابراهیمی ویل په سوریه کې وضعیت د لا زیات خرابوالي په لور روان دی.
زه فکر کوم په هیڅ ځای کې په دې اړه اختلافات نشته چې په سوریه کې وضعیت ډیر بد او لا پسې په خرابېدو دی. دا د سیمې او د نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی.
لخدر ابراهیمی چې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره یې کتلي امنیت شورا ته وویل د اسد رژیم په دې باور دی چې دا مهال شاوخوا 15,000 بهرني وسلوال د رژیم پر ضد جګړه کوي. د هغه په وینا د سوریې حکومت مخ په زیاتېدونکې توګه وضعیت ته له بهر څخه د یوې تنظیم شوې دسیسې نوم ورکوي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې د سوریې جګړه ځپلي خلک په سخت اندازه خوراکي موادو ته اړتیا لري. پینال کې ملګري ملتونه وایي دا مهال په سوریه کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان عاجلو خوراکي موادو ته اړ دي. اپل الکترونیکی شرکت وایي په لومړیو درې ورځو کې د خپل نوي آیفون 15 ډوله موبایل ټلیفونونو 5 میلیونه سیټونه پلورلي دي. آیفون 15 د امریکا، جاپان او فرانسې په شمول په 9 هیوادونو کې له تیرو درې ورځو راهیسې په مارکیټ کې پلورل کیږي. ټاکل شوې ده چې د روانې اونۍ تر پایه دا پرمختللي موبایل ټلیفونونه په 22 نورو هیوادونو کې مارکیټ ته راووزي او تمه کیږي چې د روان میلادي کال تر پایه په 100 هیوادونو کې مشتریانو ته په لاس ورشي. آیفون 15 د اپل شرکت د پخوانیو موبایل سیټونو په پرتله زیات قوي، نری او کم وزن لري. اپل شرکت چې کله تیر کال آیفون 4 اس مارکیټ ته راوویستل نو په لومړیو درې ورځو کې 4 میلیونه سیټونه وپلورل. وروستۍ خبر دا چې د چک جمهوریت مقامات وایي دوه کسان مارکیټ ته د زهرجنو الکولي مشروباتو د برابرولو په تړاو نیولی دي. چکي مقامات وایي د 13 سپتمبر میاشت له پیل راهیسې تر اوسه په دې واد کې 25 کسان د دغو زهرجنو الکولي مشروباتو د څښلو په نتیجه کې مړه شوي. لسګونه په روغتون کې دي او ګڼ شمېر نورې ړاندې کړي دي. پولیس وایي دغو دواړو کسانو باندې شک دی چې د پیسو د ترلاسه کولو په هدف یې په قصدي توګه په الکولي مشروباتو کې له اندازې زیات میتانول زهرجن مواد ورګډ کړي دي. چکي چارواکي باور لري چې شاوخوا 15,000 لیټر زهرجن الکولي مشروبات مارکیټ ته راوړل شوي دي. چارواکو په سیمه ییز سخت الکولي مشروباتو بندیز لګولی دی او که پر دغو نیول شوو مشکوکو کسانو لګول شوي تورونه ثابت شي نو د عمر قید په سزا محکومیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو همداراز د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات او په لالم کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون پرون تصویب کړ. د وکیلانو په وینا دا قانون کمیسیون ته ډیر صلاحیتونه ورکوي.
دا کمیسیون د شکایت انتخاباتي د خپل بودیجه کې مستقل وي، د اجرات مستقل وي، د دې اجرات ټول معنا آزاد دي، حیثیت یې مکمل لري.
د کونړ والی هیله څرګنده کړې چې د دفاع د نوي وزیر له ټاکنې سره به پر کونړ ولایت د پاکستانی توغندیو د حملو مخاوني ولشي. د لوی څارنوالۍ په خوانی مرستيال چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په اختلاس تورن کړی وو، د 15,000 افغانۍ نقدي جریمې په ورکولو محکوم شوی. د دې پوښتنې ځواب به واوري چې رنگین داد فرس پنتا ولې له فضل احمد فقیریار څخه شکایت کړی وو.
سپنتان نوم په اخره کې داسې تقریبا اضافي غوندې لیکل شوی و، کوم بنیاد په دغه کې نه درلوده په څارنوالۍ کې.
په نورو موضوعاتو کې، په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د چارواکو په وینا بهرني جنگیالي وژل شوی دي. په وروستۍ برخه کې اس ام اس 1313 او د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. را سره اوسئ. ولسی جرګې تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. ولسی جرګې د شکایتونو د کمیسیون په ترکیب کې دوه بهرني غړي شامل کړي دي. د انتخاباتو د څارنې او ارزونې ادارې د راتلونکو انتخاباتو لپاره دا مسوبه ګټوره او مهمه بللې او له مشرانو جرګې او ولسمشر څخه یې غوښتنه کړې چې دا دا قانون ډیر ژر تصویب او توشیح کړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ولس جرګې دغه مسوبه د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې تصویب کړه. دغه مسوبه اوس د مشرانو جرګې تایید او د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د دندو او واکونو په مسوبه کې راغلي چې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون او وغړي لري چې 15 افغانان او دوه بهرني اندي. د ولس جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي سرور عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې عدلي او قضایي ادارې، علمي مرکزونه، مدني او نور ټولنې به افغان ولسمشر ته پر لستانه ورو پیژنی چې له دوی څخه به اوه تنه غوړه کیږي.
دا کمیسیون د انتخاباتي انتخاباتي خپل بودیجه کوم مستقل وي، خپل ځان کوم مستقل وي، حیثیت د مکمل لري، د دې اجرات په ټول معنا آزاد دي، حیثیت یې مکمل لري، په ټول نهادونو څخه نفر مری کوي، د سوار را په ترکیب رئیس شورا ملي دي، رئیس سره با کوم ده، رئیس کمیسیون د انتخاباتي دي، مدني نهادونه دي، احزاب سیاسي دي، رئیس دولت پاشا ساعت شایستګی دغه فرمانده باندې مشارکت ملي
د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدلو کمیسیون د دندو او صلاحیتونو مسوبه 15 فصلونه او 18 مادې لري. د انتخاباتي شکایتونو اوریدلو کمیسیون تر دې په خوا د افغان ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې لنډمهاله جوړې دي چې د غړو ټاکل ته هم خاص شرایط په پام کې نه نیول کېدل. د ولس جرګې د وای منشي فرهاد اعظمي ازادي راډیو ته وویل د نوې مسوبې لمخې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دوه بهرني غړي به د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل کیږي. خو د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو په خوښه د بهرنیانو لغړیتوب سره ممکن افغان حکومت مخالفت وشي. ویل کېږي د ولسمشرې په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایتونو د هغه وخت کمیسیون بهرني غړو په پریکړه کې ډیر رول درلود چې د ولسمشر حامد کرزي په لکونو رایې باطل اعلان کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان حکومت به د ولسمشر کې لنیو مسوبې سره څومره مخالفت وشي. خو دغه مسوبه د مشرانو جرګې تصویب او د ولسمشر حامد کرزي توشیح ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي پرون په کونړ کې وو. د کونړ ولی وایي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه د ښاغلي محمدي سفر ته دای ډیر هیله مند دی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د بسم الله خان د سفر په اړه د کونړ لوالي فضل الله وحیدی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې دفاع وزیر د کوم هدف لپاره کونړ ولایت ته تللی وو.
تاسو ته معلومه ده چې د کونړ په ولایت کې امنیتي ننګونې زیات شوې دي، ځکه چې دا د بهرنیو یا د پاکستان د فوجیانو لخوا کومې مرمۍ چې راځي سرحدي ولسوالۍ ورسره ډېرې تنګې شوې دي، او دې ته موږ هم تدابیر نیسو. د دغه امنیتي حالت د تحلیل او د هغې د ارزیابۍ او په آخره کې د کومک د زیاتولو لپاره د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي کونړ ته راغلی و، او دا د په دې پوسټ کې لومړی سفر و او وی غوښته شي کونړ ته راشي، ځکه دلته تهدیدونه زیات شوي دي. لوا د مکملېدو خبره وکړه او د هغه نقطو چې پخوا زموږ سره وو او اوس نشته هغه نقطو ته، د سرحدي نقطو ته به انشاءالله ملي ورغول ته دي.
بل خبره غدا وکړل چې زه نړۍ ته زما و نړۍ نه امریکایان ده وزي دغه سیمې ګورم په دې اړه تاسو ته
او تاسو ته دا معلومه ده چې د دې مودې راهیسې د انتقال په سلسله کې کونړ ولایت هم شامل شوی دی، او په هغې کې د بعضې ځایونه چې زموږ د دوستان وزي نو هغه ځایونه باید ملي اردو ملي پولیس واخلي، او که احیانا دوی ناخلي بیا موږ هلته که دا بیسونه موږ ته وسپارل شي موږ پکې مکتبونه جوړو، کلینیکونه جوړو. دې باندې هم دی راغلی مطالعه کوي چې دغه بیسونه دی وګوري چې څومره اهمیت لري د امنیتي نگانه، او زمونږ میشته قوتونه چې هلته پراته دي د دوی په وتو کې دوی دا توانمندي لري که نه لري، چې د لوا قومندان ورته ډاډ ورکړه چې موږ دا توانمندي لرو.
تېره شپه ماڼوګي طرف ته ملي اردو ته لیو داسې ویل کېږي چې کوم کنډک هلته ځای په ځای کېږي د لارې د ساتنې لپاره.
او دا هم د ډېرې پخوانه زمونږ د سپینګیرو خواهش و د ادارې خواهش و چې دغه یو کنډک چې هلته پروت دی دا توانمندي د دې نه لري چې هم لاره وساتي هم هغه منطقه او موقعیت وساتي. نو د دې دپاره یو بل کنډک واده شوی وه چې هغه کنډک د پرون نه شروع کړې ده او تر دوه ورځې نور هم دوی ګروپي شکل باندې ځي تر څو یو بل کنډک هلته ځای په ځای شي او هغه به د ریپیچ د سرک ساتنه کوي چې د چغان نه اله د مانوګي پورې دا سرک امنیت وساتي. څه
فکر کوي والي صاحب دغه وزیر صاحب د وزارت داخلي نه سلب صلاحیت شو وس وزارت دفاع ته راغی او پام دی باندې چې کونړ باندې مرمۍ را روان څومره هیله لري د نه چې دغه د مرمۍ په مخنیوي کې یا د امنیت په ټینګښت کې به څومره مهم رول ادا کوي؟ اوس
هیله خو د دې نه په دې زیات ده چې دفاع وزارت په حقیقت کې د خاورې د ساتنې او د تمامیت ارزی او د سرحداتو په ساتلو کې دوی جنډم داده یو او بل خبره داده چې دفاع وزارت اوس ډیر قوی شوی دی د پخوا په نسبت، یعنی که دوی د سرحدي پولیسو په حمایت هغه ځایونو ته لاړ شي زه یقین لرم چې دا سرحدونه به ساتلی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د کونړ باندې د پاکستان لخوا د مرمیو راتلل اوچت کړي دي، دا خبره اوچته کړې ده. دا هغې خبرې نه وروسته کوم تغییر راغلی دی؟ مرمۍ کمې شوي که هماغسې روان دي؟
تر اوسه خو موږ داسې خاص تغییر نه دی لیدلی، خو خارجه وزیر په وینا کې یوه خبره دا وه چې که د پاکستان او افغانستان ترمنځ مناسبات خرابېږي علت به همدا مرمۍ وي. یعنې دا په جدي توګه مطرح کړې ده او د هغې نه بعد دلته کوم تاثیر یې تر اوسه لا نه دی کړی، خو هیله لرو چې تاثیر وکړي. او بل هم د میډیا د لارې نه خبر شو چې هلته کومه بله ناسته هم شته ده، نو ډېره امیدواري ده چې دا مرمۍ بندې شي.
د کونړ والی فضل الله وحیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دی ولایت د دفاع وزیر د سفر د اهدافو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اورئ.
په کابل کې د کورنیو چارو وزارت اړوند د یو روزنیز مرکز مسؤلیت پرون له امریکایي ځواکونو څخه د افغانستان حکومت ته وسپارل شو. په دې مرکز کې د افغانستان د ملکی او پوځي ادارو کارکوونکو ته د جرمونو د کشف او د سرحدونو د کنټرول زده کړې ورکول کیږي. د ازادۍ راډیو خبریاله هاجره مراد معصومی له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې ناټو او ایساف ژمنه کړې چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي، د امریکا متحده ایالاتو د یو تربیوي مرکز چارې افغان حکومت ته وسپارلې. په کابل کې د کورنۍ چارو وزارت په دې مرکز کې د افغانستان د ملکي او پوځي ادارو کارکوونکو ته د جرمونو د کشف او د پولو د کنټرول زده کړې ورکول کیږي. د دغه مرکز چارې د دوشنبې په ورځ د مختلفو ادارو د افسرانو د ولسم کال د فراغت په مراسمو کې د امریکا کای ځواکونو له لوري د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ته وسپارل شوې. د کورنۍ چارو وزارت مرسیال مرزا محمد یارمن په افغانستان کې سرحدي جرمونه یو ستر ګواښ وباله او وی ویل چې دغه مرکز یو دنده ده چې د هیواد په سرحدونو کې د قاچاق د مخنیوي لپاره مسلکي کسان وروزی.
جرایم سرحدي یک تهدید بسیار بزرگ در افغانستان است.
سرحدي جرمونه په افغانستان کې یو ستر ګواښ دی. مونږ نن لا پرمختل سرحدي اکاډمۍ څخه د افغانستان د ملي پولیسو تربیوي مرکز ته د سرحدونو برخې د تعلیمي مسؤلیت د لیږد شاهد یو.
پولیس ملي افغانستان
د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په وینا په دې مرکز کې تر اوسه پورې سرحدي پولیس د ګمرکونو، د ملي امنیت، د عمومي ریاست، جنایي جرمونو او له مخدراتو سره د مبارزې په لږګونه کارکونکو زده کړې ترسره کړې دي. د قانون د تنفیذ په برخه کې په کابل کې د امریکا سفیر سټیفن مکفارلند کورنۍ چارو وزارت ته دغه مرکز د سپارل کېدو په مراسمو کې وویل چې دا د افغانستان حکومت لپاره یو ستر ویاړ دی. نوموړي همداراز وویل په داسې حال کې چې له مخدره توکو او قاچاقوړونکو سره مبارزه مسلکي او تجربه لرونکو کسانو ته اړتیا لري، دا مرکز د همدغو کسانو په ښوونه او روزنه کې مرسته کوي.
نن یوه خاصه ورځ ده، موږ نه یوازې د فراغت لمانځو بلکې د دغه کورس د تعلیم او تربیې مسؤلیت هم د نړیوالې ټولنې څخه د کابل د پولیسو ملي تربیوي مرکز او په ټولیزه توګه د کورنیو چارو وزارت ته ورسپارو.
د کورنیو چارو وزارت د تربیوي مرکز د قمندانۍ د چارواکو په وینا د 2011 کال له پیل څخه تر اوسه پورې له 400 څخه زیاتو کسانو لنډمهالې مسلکي زده کړې په دې مرکز کې ترسره کړې دي. دغه مسؤلان وایي چې په دې مرکز کې همدې کارمندانو او افسرانو ته د مختلفو موضوعاتو په برخه کې درس ورکول کیږي، لکه کشف او د مخدره موادو نیول، د غیر قانوني وسلو نیول او د ځینو نورو مسایلو په برخه کې زده کړې ورکول شوې دي. که څه هم افغان دولت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځانګړي پولیس او مسلکي کسان روزي، خو د ځینو کتونکو په باور په تېرو څو کلونو کې بیا هم د قاچاق په مخنیوي کې د پام وړ پرمختګونه نه دي ترسره شوي.
مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو یو ځل بیا د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمه برید کړی. د راپورونو له مخې په دې حمله کې تر اوو پورې سخت دریځې وسلوال وژل شوي دي. ناتایید شوي راپورونه د ناڅرګندو بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو خبره هم کوي. له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان انګار په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
پاکستانی مقامات وایي د دې هیواد پر لرې پرته قبایلي سیمه د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې د القاعده د جنګیالیو په ګډون څو تنه سخت دریځي وسلوال ووژل شول. دغو الوتکو د سه شنبه پر ماخوستن د پاکستان په جنوب لویدیځه قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر یو مرکز ناڅاپه حمله وکړه او څو توغندي پرې وتوغول. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې برید د شمالي وزیرستان د دویم لوی ښار میرعلي په اړوندو کې د وسلوالو پر یو مرکز وشو. په سیمه کې یو دولتي مسؤول د خپل نوم نه خولو په شرط رسنیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو د میرعلي په موسکی نومي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر یو نظامي مرکز څو پرله پسې توغندي وتوغول چې د وروستیو راپورونو له مخې 15 تنه پکې ووژل شول. دغه مقام د استخباراتي کړیو له قوله وژل شوي د دولت وسلوال مخالفین وبلل، خو د هویت په باب بې خبري وښوده. بلخوا یو بل دولتي مسؤول بیا د وژل شوو اصل شمیر 9 تنه وښود. پای نه حال کې وی با خبره سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې حمله کې د ناصرګنج شمیر بهرنیو وسلوالو د وژل کې دا هم وکړه. سرچینې د استخباراتي مسولینو له قوله ادعا کوي چې د وسلوالو په دغه مرکز کې د بریټ پر مهال د القاعده ډلې څو تنه بهرني جنگیالي هم موجود وو. بلخوا یو ځایي خبريال چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې د میرعلي پاړوندو کې د عربو ترڅنګ د منځنۍ اسیا اوسیدونکو چې د القاعده ډلې غړي بلل کېږي هم پټن ځایونه لري. پر شمالي وزیرستان دا حمله په داسې حال کې وشوه چې پاکستانی تلویزیونونو د دې هیواد د جمهور رئیس آصف علي زرداری او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ترمنځ د خبرو اترو تصویرونه او راپورونه خپرول. د پاکستان جمهور رئیس چې دا مهال په امریکا کې دی له میرمن کلینټن سره د دواړخیزو روابطو پر پراخول وغږېدلی. د راپورونو له مخې که څه هم نوموړي په دغه ملاقات کې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په باب څه نه دي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر په واشنګټن کې له امریکایي مقاماتو سره په خبرو کې یو وار بیا د دغې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بندولو غوښتنې کوي، خو متحده ایالات بیا دغه حمله یوازې د هغو خلکو او ډلو پر ضد بولي چې د سیمې او نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی. لویدیځ هیوادونه او مطبوعات وزیرستانونه د القاعده او طالبانو اثر مرکزونه ګڼي او وایي چې په دغه سیمه کې په زرګونو سخت دریځي وسلوال خوندي پټنځایونه لري. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د سیمې له روانو چارو نړیوالو مسایلو ته ورځو. د سوریې د رژیم ځینو مخالفو ډلو په دې هیواد کې دننه په بې ساري ډول د حکومت په اجازه په دمشق کې غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د سوریې لپاره د روسیې، ایران، چین، مصر او الجزایر سفیرانو ګډون کړی و او له سوریې د کړکېچ د دواړو مخالفو خواوو یې غوښتنه وکړه چې نور نو له جګړې لاس واخلي. د فریدې هوټ سیفي راپور په دې اړه واوري.
د سوریې د رژیم د مخالفانو غونډه په سوریې کې د دیموکراتیکو بدلونونو د ائتلاف د همغږۍ د پلاوي لخوا جوړه شوې وه چې پکې د سوریې د 1400 مخالفو ګوندونو استازو د تیرې یکشنبې په ورځ ګډون کړی و. د همغږۍ د پلاوي یا هیئت یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه په سوریې کې دننه د مخالفو ډلو د غږ د اوچتولو لپاره ترسره شوه.
في معارضه حقيقيه جديه في الداخل وهي جديه
وليس بس سوريا كده رجيم مخالف دلشته دوی له رجیم سره اړیکه نه لري. دوی په څرګنده وجدي توګه روان کړکیچ څخه د هوا د خلاصون لپاره هڅه کوي. نو دا ضروری ده چې دا رښتینی غږ څرګند شي.
د ملي پیاوړتیا د ګوند یو غړي خلیل السعید د دې غونډې په پای کې اعلامیه داسې ولوسته.
کیدعو المؤتمر الى وقف العنف فورا من قوى النظام.
دا کانفرنس له دولتي ځواکونو غواړي چې ژر تر ژره له جګړو او خشونت لاس واخلي او وسلوال مخالفین هم د عربي او نړیوالې څارنې لاندې همداشان ژمنه وکړي. دا غونډه د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې له ځانګړي استازي لخدر ابراهیمی غواړي چې د سوری په اړه داسې نړیوال کانفرنس جوړ شي چې ټولې خواوې پکې نقش ولري. د دغه کانفرنس ماموریت په داوي چې د انتقالي پړاو لپاره لار ولټوي او د یو دیموکراتیک رژیم په لور حرکت تضمین کړي.
دا غونډه تر هغه وروسته د یکشنبه پورس په دمشق کې جوړه شوه چې د بشار الاسد د رژیم نه ویشت مخالف ګوندونو تر دې یو ورځ مخکې هغه کانفرنس وزنداو چې ټاکل شوی و د مخالفینو د یووالي لپاره تر سره شي. ویل کېږي دا کانفرنس د دې لپاره وزنډول شو چې د دیموکراتیکو بدلونونو د همغږۍ پلاوی اجازه ورکړې ده چې رژیم یې د خپلو تبلیغاتي هدفونو لپاره وکاروي. په سوریه کې د روسیې سفیر عظمت الله ګل محمدوف د همغږۍ د پلاوی ستاینه وکړه او رامنځته کېدل یې د دولت لخوا په مستقیمه توګه د اصلاحاتو د تطبیق یوه بیلګه وبلله. په عین حال کې د بشار الاسد رژیم یو پخوانی مقام ادعا کړی ده چې ایران د بشار الاسد له رژیم څخه سخت ملاتړ کوي. د سوریې پخوانی صدر اعظم ریاض حجاب چې تیر میاشتې د سوریې رژیم د شاکړه جرمنی ورسپانې فرانکفورتر الګماینا زایټونګ ته ویلي ایرانیان د سوریې د رژیم په پوځي عملیاتو کې مخکښ رول لري. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د روان میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې ځواکونه د سوریې رژیم ته مشوره ورکوي خو وسله ورته نه برابروي.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروګرام په همدې خبرونه کې
د کابل د درېمې حوزې لومړنۍ محکمې د لوی څارنوالۍ پخوانی مرستیال فضل احمد فقیریار محاکمه کړی او د دروغو ویلو په جرم یې 15,000 افغانۍ جریمه پیښي. پر ښاغلي فقیریار د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا دعوه کړې وه چې څو کاله مخکې یې دی د حج د مراسمو د تنظیم په چارو کې په دروغو په اختلاس تورن کړی و. د راپورونو له مخې ښاغلي فقیریار د محکمې حکم رد کړی او ویلي دي د ښاغلي سپنتا د اختلاس په اړه سقه اسناد لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د کابل د درېمې حوزې د لومړنۍ محکمې له رئیس صفی الله مجددي سره په دې اړه مرکه کړې.
د کابل د ابتدایي محکمې د درېمې حوزې رئیس ښاغلی صفی الله مجددي ویل کېږي تاسو محکمې د لوی سرنوالۍ پخوانی مرستیال فضل احمد فقیریار محاکمه کړی دی، که چیرې په دې اړه معلومات راکړئ.
د فقیریار پخوانی مرستیال د لوی سرنوالۍ په اتهام باندې چې کومه دوسیه مونږ ته راغلې وه په علني جلسه وروسته د دې چې محترم سرنوال صاحب خپل دعوا اقامه کړه او د ډاکټر رنګین ډاکټر اسپنتا چې اوس مشاور امنیتی رئیس جمهور او رئیس وزیر امور خارجه و د هغه وکیل هم په مجلس کې حاضر و، خپل فقیریار صاحب هم و. جلسه په علنی ډول د مطبوعاتو په حضور کې دایره شوه. په نتیجه کې فقیریار د اطلاعیز په اتهام باندې په 2,000 افغانۍ جریمه محکوم شو او په اتهام د قذف کې په 15,000 افغانۍ جرم محکوم شو، چون دواړه جرمونه مرتبط و. مطابق د ماده 1,500 د قانون جزا، هغه بلندترین جزا چې 15,000 افغانۍ و، پی تنفیذ شو. زمان حکم حکم قطعی نه ده، حق د استیناف طلبی محفوظ ده. متهم کولی شي چې که چیرته علاقه ولري په استیناف محکمه کې کولی شي چې خپل دعوا تعقیب کړي.
ښاغلی سپنتا څه ادا کړی و په فقیریار باندې؟
فقیریار باندې سرنوال موظف امنیت عامه مرکز د لوی سرنوالی په اقامه د دعوا کړی و. دا چې جریان و چې سپنتا سنه 1386 کې رئیس د کمیسیون تعیین شوی و چې حجاج باید عربستان و سعودي ته انتقال کړي. هغه کې فقیریار صاحب یو اشتباه کړی و چې کوم لیست چې پارلمان ته وړی وو په هغه کې د وزیر صاحبانو نومونه و، کوم وزیر صاحبانو چې په اختلاس کې لاس درلوده. په هغه لیست کې 23 نفره و چې 15 نفر د اسپنتان نوم په اخره کې داسې تقریبا اضافي غوندې لیکل شوی و، کوم بنیاد په دغه کې نه درلوده په سارنوالي کې. داسې شخصي دشمنی په اساس باندې یا کوم رقابتونه چې و د هغه په اساس باندې نوشته شوی و او پارلمان ته معلومات ورکړل شوی و چې دغه سړی هم دوسیه اختلاس لري، با وجود د دې چې دی نه په محکمه کې کومه دوسیه درلوده او نه په دغه کې په سارنوالي کې او نه کوم راپور د اختلاس په حیثه کې موجود و.
مجددی صاحب،